د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د نهی اس شنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده په دې سارانی نیم ساته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هر کله وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو ائتلاف پی ڈی ایم نن یعنی د جنوري پر 19 نیټه د فارن پندنګ کیس یا د بهر نه راغلو پیسو د قضیه په لړ کې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. بل خوا کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 2 ملیونه یا 6 لکه او 14 زره نه زیات خلک وجلي او د 9.5 کروڑ نه زیات یې ناروغ کړي. یوازې په امریکا کې د 4 لکه پورې خلک وجلي او په پاکستان کې د 15 لکه او 20 زره نه زیات خلک ناروغ کړي. او په 6 جنوري د بایدن د پرانیستل مراسمو نه مخکې د امریکا په سرخار واشنگتن ڈی سی کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل دا. پاکستان کی حکومت مخالف گوندونو اختلاف پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک ونٹ نند جنوری پر نلسم نیٹا دا واکمن تحریک انصاف گوند تمویل دا قضیه زندیدو پر زد دا الیکشن کمیشن ودانی مخیتا مظاہرہ کوی. کسا هم حکومت دا دغا احتجاج اجازہ ورکڑی خو دا پاکستان دا کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دا هم ویلی کچری دغا احتجاج دا پارا د مدرسو زدکون کی راوی استلشول نو د مدرسو او زموارو کسانو پر ضد به عملیات کوي. په 2014 کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان الیکشن کمیشن ته یو درخواست ورکړی وو چې پکې د ګوند پر مشر عمران خان باندې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړي خو پاکستان تحریک انصاف تل دغه رد کړي. په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د ګوند سیاسي هلو زلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. یاد دی وی دا تور له هغه وخته پورې شوی وو چې عمران خان وزیر اعظم نه وو خو ګوند یې د 2013 کال په انتخاباتو کې پر وفاقي او صوبایي سطحو ډېر زیات څوکۍ ګټلې وي او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن رول لوبو خو په خیبر پختونخوا کې واکمن وو. او په یو بل خبر کې بلوچستان ایالت کې د ډاکټرانو د کمی پوره کولو لپاره ایالتي حکومت په ټولو 33 ضلعو کې 1,046 نوي ډاکټران ګمارلي دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په نو ګمارل شو ډاکټرانو کې 1,469 نارینه میډیکل افسران، 302 خزینه میډیکل افسرې او 1,048 د غاښونو ډاکټران شامل دي. د بلوچستان د صحت د محکمې سیکرټري نور الحق بلوچ وی وی ډیوه ته وویل د یو کال مودې لپاره نوي ډاکټران ګمارل شوي خو د هغه په خبره د ډاکټرانو او حکومت تر منځ چې کوم د یو کال تړون دی دا نور هم غځېدلی شي. د ښاغلي نور الحق په خبره دا وخت په ایالت کې شاوخوا 6,000 ډاکټران خپلې دندې ترسره کوي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې ویان رحیم بابر د حکومت دا ګام ستایلی خو وایي په ایالت کې د صحت اړوند ستونزې زیاتې دي. حکومت یوازې د نوو ډاکټرانو په ګمارلو سره له نورو ذمواریو خلاص نه دی. بلخوا کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 2 ملیونه یا 6 لکه او 14 زره نه زیات خلک وجلي او د 9.5 کروڑ نه زیات یې ناروغ کړي. یوازې په امریکا کې د 4 لکو پورې خلک وجلي او په پاکستان کې د 15 لکه او 20 زره نه زیات خلک ناروغ کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 2 لکه او 9,000، په هندوستان کې د 1,52,000، په مکسیکو کې د 1,60,000 او په برتانیې کې د 90,000 نه زیات خلک وجلي. بلخوا ټاکلی شوې ده چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 6 نیټه به د ټاکلي ولسمشر جو بایدن د پرانیستې مراسم ترسره شي. د امریکې اف بی آی ویلي د نېشنل ګارډ د هغو 15,000 سرتیرو امنیتي کتنه یا سکروټنی کوي چې په واشنگتن کې به د دغو مراسمو امنیت نیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دننه څخه د بریدونو اندېښنې شته. پوځي سکرتر راین مکارټي اسوسیټډ پریس ته ویلي چې د او نورو مشرانو د کوم ګواښ په اړه شواهد نه دي لیدلي او تر اوسه پورې د ګارډ د غړو په کتنه کې هم سندي ښکار شوی. خاغلی مکارتی ویل مونږ به په دوامدار توګه د دې بهیر کتنه کوو او هر یو کس ته به دویم او دریم ځل ګورو څوک چې د دغې موخې لپاره ګمارل شوی دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ریډیو دی په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنټ نن یعنی د جنوري پر 19 نیټه په اسلام آباد کې احتجاج کوي. حکومت دغه احتجاج اجازه ورکړي خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دا هم ویلي کچري دغه احتجاج د پاره د مدرسو زده کوونکي راوستل شول نو د مدرسو او زموار کسانو په ضد به عملیات کوي. نور حال درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ نن یعنی د جنوري په 19 نیټه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې الیکشن کمیشن ته به د بهراني فنډونو په مقدمه کې د جانبداری اجازه نه ورکوي. بل پلو ته حکومت پی ډی ایم ته په اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې. خود کور نو چارو وزیر شیخ رشید ویلی کچری د مدرسې زده کوونکي په احتجاج کې شامل کړي سو نو زموارانو په ضد به سخت عملیات کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د مشرانو ترمنځ کېدونکي غونډه کې د بهرني هیوادونو څخه راتلونکي فنډونو د مقدمه په اړه د الیکشن کمیشن مخې ته د احتجاج پریکړه وشوه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د غونډې وروسته مطبوعات سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ګوند فنډونو په نامه په کروڑونو روپۍ جمع کړي چې د ټاکنو د پاره کارول شوی وو او په اړه ثبوتونه هم مخې ته راغلي. فارن فنڈنگ کیس دا پاکستان دا تاریخ تر ټولو لوی سکینڈل دی چې مرکزی تورن یې وزیر اعظم عمران خان دی. الیکشن کمیشن ته د دې خبرې اجازه نسی ورکول کېدی چې هغه په غیر ضروری توګه د غشان مقدمه وځنډوي او د جانبداری څخه کار واخلي. دوی د الیکشن کمیشن څخه په سمدستي توګه د دغه بهرني فنډونو د مقدمې پریکړه کولو او کال 2013 کېدونکو ټاکنو کې د درغلي پلټونو غوښتنه هم کړې ده. بل پلو ته تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته وړاندې کړل سوي خپل په وضاحت کې ویلي کچري د عمران خان د هدایت وروسته رجسټر کړی سوي دوه امریکایي کمپنیو څه فنډونه په غیر قانوني توګه راغونډ کړي نو د دې زمواري د هغه کمپنۍ انتظام کوونکو په ایجنټس لګول کیږي. حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف ته په اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې. خود کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د مدرسې زده کوونکي دي په دغه احتجاج کې شامل نکړي سیم کچري قانون په لاس کې واخستل سو نو زموارانو په ضد به عملیات کیږي. د مخالفو ګوندونو لاړخه د حکومت په ضد د احتجاجونو لړۍ د تیر کال اکتوبر د میاشتې راهیسې روانه ده. دوی وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا ورکولو غوښتنه هم کړې او په دې اړه د روانې میاشتې د 1:30 نیټې وخت ورکړی سوی دی. د مخالفو ګوندونو له اړخه د ګډو استعفا ورکولو پریکړه هم سوی وه خو تیره ورځ کېدونکي غونډه کې د سنټ په ټاکنو کې په ګډه برخې اخستو پریکړه سوی او دا هم ویل سوی چې استعفا لاره به د حکومت په ضد د راتلونکي سنټ د ټاکنو وروسته کارول کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ویس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. وښوې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کونکي د زمونږ همکار مختار خلیل
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د خارجي ملازمت د یو نامتو افسر د مرزا سلمان بابر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته پارلماني سفارتکاری مضمون نگار لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارت د ډيري مودينه ګډ وډ را روان دي. په کال 2013 کې افغانستان سره د پاکستان کلیزه تجارت 2.5 اربه $50 کروڑ وو، خو په کال 2019 کې د دې مالیت $800 ملیون ته راپریوتو. دې سره سره همدغه موده کې د افغانستان د راهداري نیم په نیمه تجارت پاکستان سره د بیخوند تعلقاتو له سببه هم د پاکستان په لار ایران ته واوړېدو، او دا شان پاکستان د خپل لاسه د کراچۍ د خپلو تجارتي بندرونو د قیمت په سر د ایران چابهار بندر آباد او خیرات کو. دلته مضمون نگار تپوس کوي چې د پاکستان افغانستان سره په تجارت کې دا زیانمن حالات څنګه راپیدا شول. دی وایي چې د دې تپوس جواب ډیر ساده او آسان دی، او غدا چې د افغانستان د راهدارۍ تجارت زمون دوه اړخیزه تجارت سره تړلی شوی دی، او چې افغانستان ته کله هم د راهدارۍ په خپل تجارت کې مسلې راپورته کیږي نو افغانستان په دوه اړخیزه تجارت کې غیر معصولی رکاوټونه راپورته کوي. دلته بیا د پاکستان د حکومت د معاملو د ناقصه کارکردګۍ تاوان د ملک د برامدی مد د جیبه اوزی، او وړی وړی مسلې په داسې طریقه اوار کړی شي چې هغه د لوی لوی مسلو د راپورته کېدو سبب جوړی شي. د سمګلینګ خلاف د پاکستان لخوا د سختو اقداماتو له سببه هم د پاکستان برآمدات ډیر لاندې حد ته راپریوتی دي. اخبار لیکي چې د دې ټولو مسلو او مشکلاتو په نظر کې د ساتلو تر مخې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان د دواړو ملکونو ترمنځ د حالاتو او په خصوصي توګه د تجارتي تعلقاتو د سمولو او دواړو ملکونو کې د پریمانه تجارتي وسیلو او د سرمایه کارۍ امکاناتو نه د کار اخیستو لپاره د قومي اسمبلی د پلیټ فارم نه د قدم پورته کولو فیصله وکړه. خاغلی سپیکر د افغانستان او د پاکستان د پارلیمانی دوستانه ټولی یو انتظامی کمیټي جوړه کړې ده. دوی ته د هر سنه بالا دا کار سپارلې شوی دی چې دوی دې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په مختلفو سرحدي لارو د راهداري د تجارت د اوړیدونکو کنټینر شمیر 2200 ته زیات کړي. اخبار لیکي چې د پاکستان د هوایی اډو او افغانستان ته د اوړیدونکو سرحدي لارو ترمنځ د کنټینر خپل مدل 2340 کې وهي. په لار کې دا لارای پاکستان کې په غیر قانونه توګه مختلفو ځایونو کې رئیسارولې شي، او په زبردستۍ کې نه د 10000 نه تر 20000 کالدارو پورې اخستې کیږي. د ناجایزو کارونو ډیر سنگین حالات راولاړ کړي دي، او د افغانستان تجار په دې هر سډیر نایټ بار شي وی دي. اخبار لیکي چې د قانوني اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان د دې ټولو مسلو د اوارولو د پاره د متعلقو نمائندګانو او افسرانو غونډې په تکرار سره راوبللې. د دې غونډو د کارروایو په لړ کې د توقعاتو نه پورته فیصلې وشوې. د افغانستان خلکو له د پاکستان د ویزو په ورکولو کې به کچ زیات نرمي راوسته شوې ده، او په افغانستان کې د پاکستان سفارتخاني او قونسلخانو صرف په اکتوبر او نومبر کې یو نیم لک ویزی جاری کړی دي چې ډیر زړه پکې کاروباري ویزی دي. د غلام خان خرلاچه او د انګور اډې سرحدي تجارتي لارې پرانستې شوې دي، او د پاکستان له طرفه د کنټینر د دستاویزاتو صفاکولو کار اول د 28 ورځو په ځای صرف په 3 ورځو کې کیږي. صرف سلورو میاشتو کې د کنټینر صفاکولو شمیر 2500 روزانه ته رسیدلې ده. دې سره په اسلام آباد کې د تجارت او سرمایه کارۍ یو لوی غونډه شوې ده. په دې کې د افغانستان د قومي اسمبلی د سپیکر په شمول یو نیم سل نور افغانان شامل شول، چې پکې د افغان پارلیمان د قائمه کمیټو غړي، پالیسی سازان او لوی تاجران هم شامل وو. اخبار لیکي چې د دې تازه اقداماتو له سببه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د توند پایدار او د فراخ تجارت ډیر روښانه امکانات پیدا شوي دي. د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت تخمینه $80 اربو پورې لګولې شوې ده. که پاکستان دی حالاتو نه خو فائدہ پورته کانو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به بیکچ زیات روزګارونه پیدا شي. د یوې اندازې مطابق پاکستان افغانستان ته د هر یو ارب ډالرو د مالیت برآمدات به پاکستان کې 15 لک روزګارونه پیدا کړي. دې سره به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د تباشو علاقو خلک د روزګار لحاظ سره ډیر آباد او خاط شي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په امریکا دی ریډیو ده د بلوچستان حکومت په ایالت کې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره یو زر او سلیریش نوی ډاکټران ګمارلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوا د خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې واوري.
په بلوچستان ایالت کې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره د ایالت په ټولو 300 ضلعو کې یو زر شپږ نوي ډاکټران پر دنده وګمارل شو. د ایالتي روغتیا څانګې د نوو ګمارل شوو ډاکټرانو نمونه خبره کړل. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په نوو ګمارل شوو ډاکټرانو کې 416 نوي نارینه میډیکل افسران، 302 شجنا میډیکل افیسری او یو سل اتت سلویر د غاښونو ډاکټران شامل دي. د بلوچستان د صحت د محکمې سیکریټری نورالحق بلوچ و وی او ای ډیوا ته وویل چې د یو کال مودې لپاره نوی ډاکټران ګمارل سوي، خو د هغه په خبره د ډاکټرانو او حکومت ترمیان چې کوم د یو کال تړون دی دا نور هم غزیدلای شي. د نورالحق په خبره دا وخت په ایالت کې شاوخوا 4000 ډاکټران خپل دندې تر سره کوي.
مختلف کټګوریز کې هم 5-6000 صرف کر رہے ہیں تقریبا.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه ویان رحیم بابر د حکومت دا ګام ستایي، خوای په ایالت کې د صحت اړوند ستونزې زیاته دي. حکومت یوازې د نوو ډاکټرانو په ګمارلو سره له نورو ذمہواریو خلاص نه دی.
د دې اوردرز بعد به تلفون بالکل په دې کې شک نشته چې هغه به ډکې سي، هلته به خلکو ته جدي بنیادي سہولتونه ملاو سي. او ورسره دا خبره ډېره یو ورځ بیا ریپیټ کوم چې د دې اوردرز باندې خپل د هیلث ډپارټمنټ کوم فرض دی یا د هغه کوم کار دی ختمي جنہ. د سره سره د میډیسن زالت ضرورت دی، هلته چې کوم بنیادی ټیسټون لیبس دی هغه نسته، دا غو هم فیسلټیز سره ضروری دی. هلته چې کوم د ډاکټرانو چې د پرفیز لزی شرانی ډیسټریکټ لزی اواران لزی د غرنګ سي پنځګور لزی ژوب لزی دا ځایو کې دوی د استوګي لپاره ضرورت دی چې د استوګي لپاره ځایونه وي. د دوی ته مطلب کوم فیسلټیز دی هغه ترته ملاوي سي. نو دا یو ښه اقدام دی. ایل لروش نور کوم شان سره ضرورت دی هغه به هم پرسي. او زموږ کوم د پوسټ ګریجویټ رزیدنس کوم شو دی هغه به هم دی پر دې باندې یو مثبت قدم واخ.
د صحت محکمې سیکریټری نورالحق بلوچ زیاتوي په ایالت کې ودرو زرو نورو ډاکټرانو لګولو ته ضرورت دی او حکومت د دې ډاکټرانو د لګولو پلان لري. هغه وایي د یو زر ډاکټرانو د لګولو لپاره د هغو ټیسټونه یا ازموینې کړي او د پروري میاسي لومړی نیټې به انټرویو هم اخیستل پیل شي. سیکریټری زیاتوی د عوام د سہولت لپاره به نو ګمارل سو ډاکټرانو ته ټولي اسانتیاوي برابرې کړي. حفیظ الله استوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکای نوې صدر جو بایدن به د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنوري پر شلمه سوګند پورته کوي. د دغه مراسمو د امنیت لپاره په واشنگټن ډی سی کې د 15000 پوری نېشنل ګارد تعینات شوی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار رحمان بونری وړاندې کوي.
د جنوري په شلمه د امریکا نوې منتخب صدر جو بایدن د خپل منصب سوګند په داسې حال کې اخلي چې د هیواد استخباراتي ادارو په سر خار کې د امنیت لپاره ګمارل شوی 15000 د قومي محافظکارو سار کوي. داسې ویره دي چې په دستور باندې د کور دننه حمله وشي. د پوسټ سیکرټر مکارتي د اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې ویلي دي هغه یا بل کوم مشر دا سه د خطر سره ثبوتونه نه دی لیدلی او نه د قامی محافظکارو ترمنځ دا سه د خطر سره خبر شته. هغه وای دوی په تسلسل سره د یو عمل نتیریږي او په دغه دستوري ته نږدې د هر تنصار نه کوي. مکارتي ویل د خفیا ادارو رپورټونه دي چې د بهر نه وسلواله ډلې د سوګند د دستوري نه وړاندې د مظاهرو پلان لري. په داسې حال کې چې دوی نه وړاندې د صدر ترامپ په بیانو د امریکا په کانګرس ودانی حمله کړې و. د بایدن د سوګند دستوري امنیت دا وخت تر ټولو لوی هدف دی. د کانګرس سره غیر چاپیره علاقه دا وخت د امنیت د غړو نه ډکه ده. د ټولو طرفونو ازغن تار توقړې شوې دي. چارواکو د سرخار مال نومې علاقې او ورسره د ریلګاډو لارو سټیشنونو او د غلطتلونکو سړکونو هم بند کړی دي. د ورجینیا ریاست نه سر خار تطلن کې سړکونه هم تړل شي بي دي پر اطلن کورزو کې د سقې قسمه خطر د مخنیوي لپاره په زرګون امنیتي غړي ځای په ځای ګمارل شي بي دي د امنیت د خطر باوجود بایدن پر روایتي مقام باندې د سوګن اخستلو پلان لري د بایدن د اطلاعاتو راتلن کې ډایریکټر کیټ بیدن فیلډ ویلی دي د جنوري په شلمه با د کانګرس غربي اړخته صدر بایدن سره د خپل کورنۍ موجود وي او په بایبل با سوګند اخلي هغه ویل د بایدن د لا په امنیتي ادارو باور لري چې دا دستور به خوندي وساتي ترامپ تر اوسه خپل مات نه ده منلې او د بایدن د سوګند دستور کې برخه نه اخلي خدای منلې د جنوري په شلمه با نوې انتظامیا چارې په لاس کې واخلي صدر ترامپ د امریکا د یو سل شپېته کلنی روایتي دستوري سرغړونه کوي په کوم کې چې تلونکي صدر راتلونکي ته واک په پرامن طریقه سپاري البته نائب صدر مایک پینس په دغه دستور کې ګډون کوي ترامپ د جنوري په شلمه د واشنگتن نه په سر قالین روانيږي او د ایئر فورس 1 نوم امریکایي صدر لپاره مخصوص جهاز کې بعد د فلوریدا خپل شاندار محل ته ځي د ترامپ د خبره ډېر سخت تنقید هم روان دي د امریکا د نمائندگانو ایوان 13-19 د ترامپ امپیچ کړي وو یعنی د بغاوت د پیښو ذمہار ګرځولې وو په سنټ کې د بایدن د سوګند د سولې نرستو په امپیچمنت باس شروع کیږي کچري سنټ هم هغه ذمہار وګرځولو نو هغه به د تل لپاره د سې قسمه منصب لپاره د امیدوارۍ څخه نه اهله وګڼل شي صدر ترامپ کې د شي د خپل منصب په پریخودلو نوړان دي خپل ځنی پلویانو ته صدارتي معافي هم ورکړي د صدر ترامپ ځنی معاونینو ویلي دي صدر ترامپ د سلولو کسانو د بخلو نوملړ هم تیار کړی دي د وایټ هاوس ځنی غړي وای صدر ترامپ د خپل ځان د بخلو په حق له هم صلاح مشوره کړی ده صدر ترامپ د خپل کورنۍ د غړو هم د بخلو خبره کړی ده چې په څه قسمه تورونو باندې ککړ نه دي بایدن چې یو ځل اقتدار واخلي نو د صدر ترامپ ګڼ شمیر تګلارو بدلولو منصوبه لري وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے پداسې حال کې چې په ګرد نړۍ کې کووډ 19 یا کرونا وایرس د دنیا تور طریقې بدل کړي په امریکا کې د غیر معمولی حالاتو لوجه د نوي صدر د لومړی مراسم او په پرامن توګه د واک انتقال به د پخوانی او پشان نوي د نوي صدر سوګند او په پرامن توګه د واک انتقال د امریکایي دیموکراسي یا جمهوریت لوی نخ ګڼل کیږي په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د همکار شعیب زاده په دې رپورت کې واوري
د امریکا په تاریخ کې د نوي صدر سوګن پورته کول یا د لوړې مراسم د امریکایي جمهوریت ځانګړتیا ده په پور امن توګه واک بل ته حواله کول چې زیاتره د یو سیاسي ګوند نه بل ته سپارل کیږي کسه هم انتخابی کمپاینونه سخت او بد تیر شوی وی خو د جنوري په شلمه نیټه با جو بایدن د کیپیټل په هغه پړو سوګن پورته کوي چرته چې دوه نه وړاندې د صدر ترامپ په لویانو بریټ کړو بایدن وایي زه د کیپیټل ودانې بهر سوګن پورته کول نه یریږم دغه پیښه د لوړې د مراسم نور هم شنکړي کم چې د کرونا وبا د لاسا د وړاندې نه محدود وو
زما په فکر د سوګن پروتوکولو یا د انګریشن په ورځ چې د امریکایانو لپاره کم سوي هغه به په دې ورځ تر سره کیږي
دا جو بایدن د لوړې مراسمو کې بعد د ملمنو شمیرا ډیره کما او خوره وروي د لوړې د مراسمو د وینا ورستو با بایدن یو پوزي پریډ ګوري چې په پرامن توګه د واک انتقال یقیني شي جو بایدن او پخوانی امریکایي ولسمشران باراک اوباما جارج دبليو بوش او بل کلینټن با بیا د آرلنگټن قامی ادری ته ورزی او د نامعلومه پوزیانو په قبرونو با ګلو نګدی بایدن د وړاندې اټکل کړو چې په پنسلوینیا سړک با لوی پریډ نیوی خو دغه پر ځای با په ټیویانو په ګرد امریکا کې د پریډ په نامه دستوري خودل کیږي په امریکا کې د لوړې د مراسمو مخام با په ټیویانو د نوی منټو په دستورو کې بدليږي چې ټام هانکس به کوربوي او ګنشمیر هنرمندان به پکې ګډون کوي کوم خلکو ته چې په کور کې د پاتې کېدو پیغامونه ندي رسیدلي دغه کار بیا وسله پلاس امنیت ساتونکو عملي کوي
دا هم د پریشانۍ نښه ده چې موږ د سوګن پورته کولو دروازې وړاندې سر شارته 15,000 نېشنل ګارد لږی چې په قانوني توګه سوي انتخاباتو وروسته د سوګن دستوري خوندي وساتي. دا ښه خبره نه ده.
لیسا بارټن په جارج واشنگتن یونیورسيټي کې د جغرافي د سانګې مشره او په نېشنل مال د کتاب لیکونکې ده. نېشنل مال بعد د لوړې د مراسمو په ورځ بند وي او سو کټارې ترې تاو دي چې د جنوري د شپږمې نیټې په کیپیټل د بریټ پیښه بیا ونی شي.
دا ځلی به دغه دستوره بې خونده وي. د خلکو د نشتوالي له سببه به بې زوله وي چې دغه واقعي د خفګان خبره ده.
کله چې د چهارشنبه یا شروع په ماسپخین جو بایدن سوګن پورته کړي هغه به د امریکا شپږ سلوېختم صدر شي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
کارټي ورډیو د نن ساتا خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
د هانګ کانګ حاکمانو د 500 نه زیات هغه سیاستدانان او جمهوریت پلو کسان نیولې دي چا چې د هانګ کانګ چین ته د حواله کېدو په موقع د چین او برتانیې ترمنځ شمول لوزنامه کې او د هانګ کانګ په بنیادی قانون کې په ورکړې شوو جمهوری حقوقو عمل کولو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د هانګ کانګ د حاکمانو دا کار ډیر نامناسبه او غیر قانونه بللې دي. دا کار یقینا چې د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا د خپل خلکو د بی عزتۍ حرکت ته او د قانون خلاف تیاده د دغو سیاستدانانو او د جمهوریت د پلویانو ټول قصور داو چې دوی په جولای کې غیر سرکاري بنیادی ټاکنو کې د جمهوریت د ملګرو امیدوارانو د ادرولو د پاره منډې ترړې وغلي او د قانون ساده کونسل په انتخابونو کې د دوی د ادرولو تیاریانې کولې کم چې اوس ځنډولې شوې دي. حکومت دغه انتخابونه د یو کال د پاره ځنډولې دي او دله د اولسي صحت حالات او وجوهات باندې کړی دي. په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلو کسانو تازه گرفتاره د عوامي جمهوریت چین د قومي سلامتیا د قانون د بدترین نفاذ یو نمونه ده کوم چې عوامي جمهوریت چین شپږ میاشتې وړاندې په هانګ کانګ کې نافذ کړی دی. په دې قانون کې حاکمانو ته فراخه اختیارات ورکړل شوی دي چې د حکومت مخالفین او جمهوریت د پاره لاس پی خوندونکي کسان خارجی خلکو سره د حکومت خلاف د ساز باز د بلتون خوخه او د بغاوت په بانو نیولې او مقدمه پی چلولې شي. د نوراندې دیرش کسان د دې قانون لاندې نیولې شي وو. د سرکاري میډیا په خبرونو کې ویلې شي دي چې حکومت د نورو دیرش جمهوریت پلو جلاوطن کسانو د نیو د پاره هم کوششونه کوي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو اعلان کړی دی چې امریکا به د چین د کمیونیستو د لاسا د هانګ کانګ په خلکو په کېدونکو ظلمونو چری هم چپ پاتې نشي. دوی چې امریکا به په هغو ټولو افرادو او ادارو باندې د بندیزونو په لګولو غور کوي څوک چې د هانګ کانګ په خلکو په ظلمونو کولو کې لاس لري. خاغلی پومپیو د سیاسي زور ظلم د مهم تر مخې هانګ کانګ کې د یو امریکني استوګن د نیو په خبرونو هم ډیر غم درد او خفګان ښکاره کړی دی. جان کلانسی نومي دغه امریکنی د ډیری مدینه د بشري حقوقو او د اولسي خیګړي وکالت کوي او د عدالت لخوا په ضمانت د پریښودو نه وړاندې پولیس ونیولو. خاغلی پومپیو اوی د پاسپورټو کو کې دا خبره کوم چې امریکا به د خپل استوګنو نیول او په هغوی الون بلون کې رول چری هم اونز غمی. د هانګ کانګ د قانون سازي ادارې اوغدل پاتې شوی زنانه غړي او د هانګ کانګ د جمهوریت پارټۍ پخوانی مشري ایملی لاو د خپل ملګرو د گرفتاره په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د په جمهوریت پلو کسانو د زور دیاکي کولو یو عمل ګڼلې ده. خاغلی پومپیو د خپل بیان په اخر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې تایوان د چین د کمیونیستي پارټۍ لخوا په تایوان کې د شبو کامیابو د تالا تر غکولو د پاره د نوکو پوندو د زور لګولو باوجود په خپل ځای مضبوط ولاړ دی. ځان یې یو ډیر اعتباري اتحادي ثابت کړی دی او په جمهوري اقدار خوټینګ ولاړ دی. امریکا به د هانګ کانګ د خلکو او د آزادۍ د مبارزینو ملاتړ جاري ساتي.